السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ 2018 کال د مئی د میاشتې 19 نیټه ده ملیحا میرزاده او د مشال ریډیو د ماسپخین 3 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر کورنو سیمه ایزو او نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو تر څنګ 19 پروګرام روښانه مستقبل لرو، خو اول خبرونه له عبدالحی کاکړ اورو.
سرټکی د افغانستان سولې عمل په اړه څلور اړخیزه غونډه کې ویل شوی چې جګړه د هیڅ یو لوري په ګټه نه ده. د افغانستان په هلمند کې آذربایجاني سامان وړونکي الوتکه پرېوتی چې پکې 9 کسان وژل شوي دي. د مصر د بهرنیو چارو وزارت وایي د هوایي چلند د الوتکې تر لوېدو پیښې له کبله د فرانس حکومت ته خواخوږي څرګنده کړې ده. او سم د خبرونو تفصیل. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو د چهارشنبې په ورځ د افغانستان د سولې د پروسې په اړه په خپل 15مه څلور اړخیزه غونډه کې یو بیا اعلان وکړ چې جګړه د هیڅ لوري په ګټه نه ده. د غونډې ګډونوالو د کابل تر د 13 اپریل د 19 نیټې برید وغندلې او د ترګریز بریدونو ذمہوارو ته خبرداري ورکړي چې د خپلو اعمالو جواب ته تیار ووسی. د اسلام آباد په غونډه کې د افغانستان له لوري په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زخیلوالو، د پاکستان لخوا د بهرنیو چارو مرستیال سیکرټر عزیز احمد چودري، د امریکا په استازیتوب د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي ریچارډ اولسن، او د چین په استازیتوب د افغانستان او پاکستان لپاره د دغه هیواد خاص استازي دینګ شینګ ګډون کړی وو. د پاناما اسنادو پلټونو په اړه د وفاقي حکومت او اپوزیشن د ګډي پارلماني کمیټي پر منځوري سربېره اختلافات پیدا شوي دي. د پنځمه یعنی نن د نن په قومي اسمبلی کې د پلټنیز پارلماني کمیټي پر جوړښت او د غړو پر شمیرې بحث وسو. د قانون چارو وزیر زاهد حامد قومي اسمبلی ته 14 کسیزه کمیټي جوړول وړاندیز وکړ، خو اپوزیشن ویل چې د مئی پر 13مه د 12 کسیزه کمیټي پر جوړولو سلاسوي و، نو هم هغه کار باید وسی. تر دې وروسته شاغلي حامد خپل تحریک پیرته واخیست او په دې ډول د پارلماني کمیټي په خوانی جوړښت منزور شو، خو په غونډه کې متحده کومېنټ اعتراض وکړ چې د اپوزیشن لوی ګوند خو د پلټنیز کمیټي په جوړولو کې ورځخه رائے نه داخستل سوي. د بلوچستان په کوټي ښار کې د سړک غاړي بم شخ بم په چاودنه کې یو پولیس والا وژل شوی او څلور ټپیان دي. حکومتي سرچینې وایي د پولیس رډال نن سهار له مشرقي بای پاس سره غزمه کوله چې د سړک غاړي بم وچاودید. د دوی په وینا زخمیان روغتون ته رسول شوي دي. د پی پیښه زماري دوه ډلو تحریک طالبان پاکستان، جماعت الاحرار او قاری سیف الله ډلې قبول کړې ده. د خیبر پښتونخوا چارواکي وایي د پولیو په ناروغي یخته ماشوم مړ شوی دی. د پولیو ضد ادارې چارواکي وایي تېر ورځ د بنو په غوریواله یونین کونسل کې نه میاشتنی محمد څورځ مخ کې معلوم شوی چې د پولیو وایرس والی دی. دوی زیاتوي د ماشوم کورنۍ دته د پولیو ضد واکسین لورکولو انکار کړی وو. د روغتیا چارواکي وایي په بنو او نورو سیمو کې ماشومان ته پولیو ضد څاسکو نه ورکولو شمیر زیات شوی دی. د دوی په وینا سږ کال په دې ښار کې ګزرنولو ماشومانو شمیر 3 ته رسیدلی. د افغانستان په هلمند کې یو آذربایجاني سامان وړونکي الوتکه پرېوتې چې پکې 9 کسان وژل شوي. نن په افغانستان کې د امریکایي پوځي وایند ویل الوتکه بیګا هغه مهال پرېوته چې د هلمند له پوځي هوایي ډګرې الوتکه و. دی وایي چې نوم یې نه دی ښودل شوی. ویلي الوتکه چې په زغل کرخه یا رن وی روانه و، نو یو وزیر مات شو. هلته د آذربایجان ملکي هوایي ادارې د پنجمې پر زور په الوتکه کې د عملی 9 کسان سپارول چې پکې 9 وژل شوي. بیان زیاتوي د عملی بچ پاتې شوي غړي د یوکراین او وژل شوي د آذربایجان او یوکراین او ازبکستان ول. افغان چارواکي وايي په زابل ولایت کې یو پولیس چارواکي خپل اته ملګري وشلې دي. د زابل ولایت د پولیسو مرستيال مشر غلام جیلانی فراهي ویلي دغه پیښنن د ولایت په مرکز کلات کې پر پوسټه سوي ده. د زیاته کړه چې وژونکي پولیس سره لزانه وسلې مرمۍ او ګاډي تشته ولیده. د طالبانو یو ویان د پیښې زمواري منلې او ویلي دي چې حمله کوونکي له دوی سره دی. د فروری په نیمای کې هم په کندهار کې یو پولیس افسر خپل ملګرو ته نشور کړی و او وروسته پکې پاغو کې 15 وشلې وو. د افغانستان د سولې عالي شورا او ګلبدین حکمتیار د حزب اسلامي ترمنځ د سولې د موافقې مسودې ته د چهارشنبې په ورځ وروستۍ بڼه ورکړه سوه. د اجرایي رئیس لومړي مرستیال انجینیر محمد خان په یو خبري غونډه کې وویل چې د سولې عالي شورا دا مسوده د حکمتیار د حزب اسلامي پلاوي ته رسمن وسپارله. د ښاغلي محمد خان ویاند حبیب الرحمن ابراهیمي د مشال ریډیو افغان څنګه ته وویل چې په دې مسوده کې د دواړو لورو ذمواریانې څرګندې شوې دي.
دا مسوده د سولې د عالي شورا لخوا د حزب اسلامي د امیر انجینر ګلبدین حکمتیار هغه با صلاحیت پلاوی ته ورکړ شو. تر دې کې د حزب اسلامي د امیر او د افغانستان د اسلامي جمهوریت دواړو لوري هغه غوښتنې او مکلفیتونه او هغه وظایف تر دې کې نغښتي دي.
دا مسویده به هغه محل رسمي سي چې د افغانستان ولسمشر اشرف غني او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار روباندي لاسلیک وکړي. د مصر د بهرنیو چارو وزارت وایي د مصر د هوایي چلند د ویلوتکې تر لویدلو د پیښې له کبله د فرانس حکومت ته خواخوږي څرګنده کړې ده. له دې مخکې د فرانس لومړي وزیر مانوئل والس ویلي وو چې د ورکې سوي مصري الوتکې په پیښه کې هیڅ امکان هم له پامه نه شي غورځولای. د مصر د هوایي چلند مسافرونکو الوتکه چې له پیرس څخه قاهرې ته روانه وه او شپږ پنځوس پرلي او لس عمله یې درلودله، نن سهار وختي د مصر فضا ته له نوتو څو شېبې وروسته د ریډار له سیګلونو ورکه سوه. د مصر ایرلاین وایي د دې الوتکې د لپاره عملیات روان دي او د مصر پوځ ویلي چې لیونان سره په ګډه یې سیمې ته د پلټنې الوتکې او کشتۍ استولي څو د دې الوتکې ځای معلوم کړي. لومړنۍ څېړنې ښیي چې د مصر د هوایي چلند ایرباس 300 الوتکه د وروستي ځل لپاره د مدیترانی سمندرګي په سر لیدل شوې وه. او اخیری خبر دا چې امریکا وایي چې نای جنگ الوتکو د سی شنبې پرز د چین د جنوب په سمندرګي کې د امریکا د څارونکو الوتکو لمخې په بې احتیاطۍ سره الوتنې کړې دي. پینټاګون وایي دا پېښه په داسې حال کې سوي چې د امریکا څارونکو الوتکو په نړیواله فضا کې عادي ورځنی الوتنې کولې. د چین د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې د دې هیواد الوتکو له امریکایي الوتکو څخه لازم امنیتي فاصله درلوده. د دې سره خبرونه پای ته ورسېدل. سراج جهیر د موسم او کرنسي حال درکوي.
نن د زیارت پروز د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپیه شل پیسې غستر کیږي او په 1.5 روپیه شپې ته پیسې خرڅول کیږي. یو پوند په 1.5 روپیه شل پیسې او په 1.5 روپیه اتیا پیسې. یو یورو په 1.3 روپیه او په 1.3 روپیه شپې ته پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 23 روپیه 55 پیسې او په 23 روپیه اتیا پیسې. د سعودي عرب ریال په 23 روپیه 90 پیسې او په 23 روپیه لس پیسې. یو افغانی په یو روپی 53 پیسې او په یو روپی 55 پیسې. او 283 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 290 ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 20 او کم نه کم 25 بنو کې 30 او 40 او کوټه کې به زیات نه زیات 15 او کم نه کم 14 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکړ درته وړاندې کړل او د کرنسی او بیو د موسم حال مولا سراج زهیر نو اوریدل. په خبرونه کې به واورې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو بحالولو پاړه په 15مه سلور اړخیزه غونډه کې د افغانستان د مسلې یوازینی حل مذاکرات بلل شوی. یو کارپوس نظر لري
فعلاً کو نتائج گٹور نہیں دی فیل بن کو نا امیدی دیا فعلاً کو اختلافات ڈی زیادتی دے پاکستان اور افغانستان یو بخمان دیا مخکم دیر نائٹ باری و اس سے وشوی دیا
پا کوئٹا کے پننننے چودنے کی یو پولیس والا وجل شوی معلومات ترکو. په پاکستان کې د موسمیاتو محکمه د راتلونکو درې ورځو پورې د سخت ګرمۍ خبره کوي. س احتیاطي تدابیر پکار دي. یو ډاکټر وای
د ټول زیات تکلیف چې جوړې د انسان نه خوله وځي او خولې دی وجه نه د انسان کې د اوبو کمی راځي. نو کوشش دی کوي چې اوبه استعمال دي ډېر زیات کړي. کوشش دی دا وکړي چې د لمر د ځان وګوري.
په اونیزه خبرونه روښانه مستقبل کې د هغو ځوانانو سره خبرې لرو چې د سبق سره سره روزګار هم کوي.
موږ فهم لیدو راشته نه سپورت نشته فاینانشل غننده د کراچۍ کې خو د دې پړایې له ګرځانه موږ داخل د کورس فیسیلټی له خپل جاب کوم غننده ټیوشن ټیچینګ کوم غننده نو هغه د خپل کې د سمستر فیس ما وغیرہ او د خرچه مرته کې زراو کوم.
لمشال ریډیو سره اوسه تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غواکې. د پاکستان د خارجه چارو دفتر وایي چې افغانستان کې د امن ټینګښت لپاره د سلورو ملکونو مشاورتي ډله په 15مه غونډه کې یوارې بیا ویل شوي چې د افغانستان د مسلې حل یوازې مذاکرات دي. په دغه غونډه کې ویل شوي چې په کابل کې د اپریل په میاشت کې شوې د ځانمرګي برید په سختو ټکو کې غندنه کوي او ویلي دي چې داسې پیښو کې ککړو عناصرو د خپلو کړو د نتایجو له دې تیار اوسي. نور تفصیل له اسلام آباده رابعه اکرم خان راکوي.
د پاکستان د خارجه چارو دفتر په وینا چې افغانستان کې د امن ټینګښت لپاره د سلور ملکونو مشورتي ډلې په 15 غونډه کې د دې خبرې یو وار بیا عزم شوی چې د افغانستان د مسلې حل یوازې مذاکرات دي. د چهارشنبه په ماښام د سلور اړخیز 15 غونډې په اړه د خارجه چارو دفتر لخوا جاری شوی خبر پاڼې په وینا چې اسلام آباد، کابل، واشنگټن او بیجینګ په دې خبرې متفق دي چې د تشدد څخه فائدې نشته او د امن مذاکراتو لپاره په دې ډله کې شامل ملکونه به خپل اثر رسوخ استعمالوي. خارجه چارو دفتر خبر پاڼه زیاتوي چې د سلور اړخیز د ډېرې ملکونه په کابل کې د اپریل په میاشت کې شوی د ځانمرګي برید په سختو ټکو کې غندنه کوي او ویلي چې داسې پیښو کې ککړ عناصر د خپلو کړو د نتایجو لدې تیار اوسي. خبر پاڼه وایي چې د سلور ملکونو بله مشاورتي غونډې نیټه به په متفقه توګه ټاکل کیږي. په دې 15 غونډه کې سلور واړو ملکونو د افغانستان په مشرۍ او ملکیت د سولې عمل مخ په وړاندې د بوتلو هوډ څرګند کړی دی. په دې غونډه کې د افغانستان لخوا مشرولي د پاکستان د خارجه چارو سیکرټري اعزاز احمد چودري او د افغانستان لخوا په پاکستان کې د افغانستان سفیر ډاکټر حضرت عمر زاخل وال کړي وو. د امریکا لخوا د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا خصوصي استازي ریچارډ اولسن او د چین لخوا د افغان امور خصوصي استازي دینګ شوژن کوله. د دې غونډې په اړه تیر اونۍ د پاکستان د خارجه چارو دفتر ویلي وو چې په دې غونډه کې به د دې خبرې جاج اخیستل کیږي چې تر اوسه څه وشول او د مذاکراتو په لار کې څه مشکلات او خنډونه دي. د پاکستان د خارجه چارو دفتر دا هم ویلي وو چې طالبانو سره مذاکرات کول اسانه خبره نه ده. سلور واړه ملکونه د مذاکراتو هواري لپاره خپل کوششونه کوي. د دې سلور اړخیز ملکونو 15 غونډه په داسې وخت کې شوې چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی لخوا تیره میاشت د کابل سرمرګي برید نه پس دا ویلې شوي چې پاکستان امید نه لري چې افغان طالبان به د مذاکراتو میز ته راولي. له دې وړاندې دوه غونډې په اسلام آباد او دوه په کابل کې شوې وې. په اسلام آباد کې ترسره شوې د 15 غونډې په اړه د افغان امور کارپوه خبریال رحم الله یوسفزی وایي چې اوس هم کم امکانات ښکاري ځکه چې د دوه مهم ملکونو ترمنځ اختلافات دي. د سیاست وی
فعلاً خو نتایج ګټور نه دي، فعلاً خو ناامیدي ده. فعلاً خو اختلافات ډېر زیات دي د پاکستان او د افغانستان. یو بهمن هغې مخکې ډېره نایدواري وه او سیوا شوې ده. نو داسې حالاتو کې چې دا دوه ډېر مهم هېوادونه پاکستان او افغانستان هغې یو بل باندې شک کوي او یو بل سره تعاون نه کول غواړي، د یو بل خبرې نه مني، نو بیا خو توقعات ما په شرط باندې تقریبا ختم شوي دي. او دا ده چې اوس که دوی اعلان کړی وي چې بله غونډه به کله کوو زر به کوو، نو بیا به هم څه توقعات وو.
افغانستان کې امن پزې کول لپاره د سلور واړو ملکونو دا مشورتي عمل تیر کال شروع شوی و. بلخوا هم د چهارشنبه په ورځ پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ اولسن او د پاکستان لپاره د امریکي سفیر ډیوډ هیل په پاکستان کې د افغانستان سفیر ډاکټر حضرت عمر زاخلوال سره ملاقات کړی و. د افغانستان د سفارت لخوا جاري شوی خبر پاڼې په وینا چې په دې ملاقات کې د افغانستان طالبانو سره د مذاکراتو په اړه د سلور اړخیز غونډې په شمول په نورو مهمو موضوعاتو خبرې شوې وې. ساحلوال تیر ورځ هم دې لړکې د پاکستان لپاره د امریکي سفیر ډیوډ هیل سره هم د دې سلور اړخیز غونډې په اړه ملاقات کړی وو. کارپوهانو په نظر چې په پاکستان د افغان حکومت او امریکا لخوا فشار دی چې طالبان د مذاکراتو میز ته راوستلو لپاره خپل کوششونه وکړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د کوټه پر ختیځه سنگلاره یا امپای پاس په 14 کې یو پولیس والا وژل شو دی او سلور نو ټپیان دي. دا 14 نن سار شوې دا ویل کېږي چې هدف یې د پولیسو موټر وو. تحریک طالبان پاکستان کاری سیف الله ډلې او تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار د دې 14 ذمہواری منلې ده. تفصیل د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر راکوي.
د بلوچستان د پولیسو په وینا چې نن سهار د کوټې د مشرقي بای پاس سړک سره نږدې د بارودی موادو په 14 کې یو پولیس اهلکار وجلې او سلور نور جوبل شوي دي. د پولیسو په وینا چې د پیښې ځای ته امدادي ډلې او پولیس رسیدلې دي او د اف سي ځوانانو او پولیسو علاقه خپل ولکه کې اغستي او پلټنې یې پیل کړي. پاکستانی رسنۍ وایي چې په جوبل پولیس اهلکارانو کې د یو حالات مرګونه دي. د دې ترڅنګ د نامعلومه ځای څخه د ټلیفون د لارې د نقل قانون ګرځولې شوی پاکستان تحریک طالبان قاری سیف الله او جماعت الاحرار ډلې د دې پیښې ذمہواری قبوله کړې ده. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوګانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شي. دا پاکستان موسمیات او محکمہ وای چې دراتلونکو دوه نه تر درې ورځې پورې به د ملک په میدانی سیمو کې سخت ګرمي وي. د محکمې په خبره 13 ورځې سند او پنجاب صوبو په ځینو سیمو کې درجه حرارت تر 500 ډیګري ته رسیدلو. بلخو ډاکټران وای چې په سخت ګرمي کې د زیاتې خولې له وجې د انسان په وجود کې د اوبو کمی راځي. نو ورل نه صرف ځان د نور نه ساتل پکار دي بلکې د اوبو استعمال هم زیات کړي. په پاکستان کې د ګرمۍ د لړۍ په اړه نور تفصیل له اسلام آباد احمد الله را کوي.
د موسمیاتو محکمې یو چارواکی محمد ریاض مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پختونخوا میدانی سیمو په شمول د ملک په زیاتره برخو کې د تیرو دوه ورځو راهسې سخته ګرمي ده او په راتلونکو څو ورځو کې د بارانونو هم څه امکان نشته چې له وجې به ګرمي زیاته وي.
میدانی علاقې دي هغه ټول کې شدید ګرم موسم ده. خو دې کې چې بیا کم شدید علاقې دي نو هغه کې د فن موندارو لرکانا نواب شاه حیدرآباد چکر بیا ورپسې جنوبی پنجاب بالپور بولنگر خان ملتان دا ڈیرے علاقے جسم کے ٹیمپریچر 50 ڈگری ہو رہے ایکسپیکٹڈ اور خیبر پختونخوا چخور مردان چارسدا کوہاٹ بنو دا گرم علاقے
دا گرم موسم لوجی کم کم ناروغی لگی دی شی او خلق لا چ احتیاطی تدابیر خپل اول پکار دی. د دې پختنو په جواب کې د پیمز هسپتال یو مشر ډاکټر متحر شاه وایي
د ټول زیات تکلیف سي جوړي د انسان نو کوله وزي او کولې دی وجه نه د انسان کې د اوبو کمای راځي. نو کوشش تي کوي سي اوبو استعمال دی غیر زیات کی او زیات کوشش تي دا وکی کی سي د لمر د ځان وګوري. کم مزدور خلک دی یا لمر ته ډیر ایکسپوز خلک دی نو دا کوشش کوي سي د اوبو استعمال مزیات کوي شي غدیم کی یو خدای زمر وال سی ایټ شو کی تی تا ټول نه دی خطرناک شاید او دوم دا دې سپیش کار شي یو نه تی وی سی مر په پروت وی او خلک یو خوري نو د خې د لری احتیاط کی د سر ایزا ډیر زیات او د سر تړلی شین سی دی ټایفاید تی او ملیریا دا هغه شی نه دی دینه دی خلک ځان ګوري.
د ذکر دا چې د سخت ګرمۍ لوجه سن حکومت د صوبې په سرکاري او پرایویټ تعلیمی ادارو کې د ګرمۍ رخصتۍ اعلان کړی دی. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا.
دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف 13 ورځې ویلي چې اوس به د بنو او ډی آی خان نه خلک بین الاقوامي هوایي سفر کوي او د دواړو سیمو هوایي میدانونه به انټرنیشنل حیثیت لري. خو د بنو او شمالي وزیرستان ولس غواړي او دغو اعلانونو ته څنګه ګوري؟ عمر دراز وزیر له ځینو کسانو سره خبرې کړې دي. راځي چې د دوی نظر ته غوږ شو.
زما سبحان خبره کړه او میش دا یی چې میش تا هیڅ ضرورت دی ایرپورټ نشته. رودا شي د میش غلې د وکسي د ګان ډاکې دی مردوړې بردرې می د پپې کې نیر د بجلی حالات داسې چې سبو غید نه ونسه میش په پیس نیر داسې چې تباہ او برباد شوی. چې د خالی بجلی سایو کو د وطن درته سبو کوم چې د ایرپورټ هیڅ ضرورت نشته.
امجد خان جی باندې نه په ټوله میاش یا لاس کا سن سلی اصل کا سن درې می د مزید کا سن هو جن درې می اصل مسله ټول ملک ته بجلی د ګیس د به صفویہ بیماری از یوتش لے
من نشہ زدہ دائیں شمالی وزیرستان ویز دے میشن ٹریشی ریدی میشتا یہی چھے تو سو درم استائی و دے میش ایت سہولات نشتا پس پو وطن شکانا دے میش بیجلی نشتا و دے میش روڈینا خاروب دی دے میش کیرینا ڈانگ دی میش دا اپیل کی جگانا میش تا دا بیجلی با حال شی و کیرینا دار دا جوڑ شی در پوچھے پیسا دا میش پا کیرینا پا روڈینا والا گی میش یکیم خالت لائی دے دے تشل دے بے طریقہ آگا نشتا او وړا وړ کی بندې زه ولاګی جی
زه ملک ریاض دا چې سٹارټ سی دا خو دا کوي دای او مشته دا غندینا او دا بجلی او دا روډینا دا صفا کو په کېره شه بجلی تکلیف تا وړی کی کېرینا دې دوه دوه مارله دا د حکومت مهربانی کو حوالہ در ته ټیک کو مستړې د مش جوزه تور چی گئی
مونم قسمت علی دا وزیر اعظم صاحب چې یو مشته د انټرنیشنل ایئرپورټ اعلان کړه دا په خاصی انټرنیشنل ایئرپورټ ته جوړ شي دا عوامه سہولت پورا دا خو عوامه بنیادی سہولتین دادی چې پہلا پہلا دا عوامی روڈینا امیر دے بے تکلیف تھا وہ بنیادی سا امیر بجلی بالکل ستانا بنی سیٹی سے 24 گھنٹے سے 2 گھنٹے بجلی بھی مسمون وہ سدینا مطلب دا چٹول دے گرمی نہ لوئی پہ تکلیف تھی اسے مرا سخت گرمی دو دا بنیادی مسئلے دا میرا حال سی بے دانیرا مطلب دا چی وستاڑے خو پہلا پہلا دا میرتا دا بجلی سامکو
دا مشال ریڈیو دا
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو.com باندې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. ورزوی او رپورٹ ته چې کسه هم په دې وروستو کې د پاکستان حکومت د سخت دریځو او وسلوالو ډلو پر ضد عملیاتو کې د بریا ادعا وکړي او په زیاتره اورپکو ډلو یې پابندي هم لګولې. خو د پنجاب صوبې د قانون وزیر رانا ثنا الله وایي چې د هغو ډلو پر ضد کاروایی نشي کولی چې ریاست یې خپل په معاملات کې شامل وو. نوموړي دا خبرې له بی بی سی سره په مرکه کې کړې دي. خو دا هم ویلي دي چې په پنجاب صوبه کې د وسلوالو خلاف عملیات هم کړي دي. په پاکستان کې کارپوهان د صوبایي وزیر د سرګندونو په اړه څه دریس لري لګول ایازای اورو.
د پنجاب صوبې د قانون وزیر رانا ثنا الله په داسې حال کې د هغه ډلو خلاف د عملیاتو نه کولو خبره کړې چې د نوموړي په وینا ریاست په خپله د هغه ډلو په معاملاتو کې شامل وو چې په هغه صوبه کې د وسلوالو ډلو خلاف عملیات شروع کړل شوي وو. په اسلام آباد کې د دفاعي چارو کارپو او ریټایرډ لیفټیننټ جنرال طلعت مسعود وایي چې په سیمه کې یو وخت داسې وو چې ټولو هم دغه ډلې د خپلو ګټو لپاره کارول. پاکستان هم دا کار کولو، خو په اوسني حالاتو کې پاکستان خپل دریځ بدل کړی دی.
پاکستان ته د یو واضح دریز لرلو ضرورت دی. د سره به په نړیوالو کې د پاکستان د پالیسیو په اړه اعتماد زیات شي. خو پاکستان ښه تاریخچه نه لري. دغه هیواد لپاره مشکلات موجود دي، ځکه چې له ډېرې مودې راهیسې هغه پالیسي خپلې کړې وي. کله چې پالیسي بدلیږي نو پکې مشکلات رامنځته کیږي. پاکستان کوشش کوي چې د هغو عناصرو خلاف داسې کاروایي وکړي چې ستونزې زیاتې نشي.
کارپو تلت مسعود زیاته کړه چې له هغه ډلو سره چې ریاست ورسره په خوا مرستې کولی په موجوده حالاتو کې به خپل ځان جلا کولو کې وخت لګیږي. بیا پخوانی سفارتکار او کارپو ایاز وزیر په دې اند دی چې حکومت په پنجاب صوبه کې پر خپل پالیسیو سرګند دریز نه لري. ایاز وزیر زیاته کړه کارپو ایاز وزیر دا هم ویل چې باید حکومت له متضاد بیانونو څخه ډډه وکړي، ځکه چې د فوج مشر په وسلوالو ډلو کې د توپیر خبره رد کړې وه. بیا په اسلام آباد کې خبریال او کارپو محمد مالک وایي چې د پخوانی فوجي واکمن ضیاء الحق په وخت کې دا د ریاست پالیسي وه چې دغه ډلو سرپرستی او ملاتړ وکړي. خو د دوی په خبره په پنجاب صوبه کې تر ټولو زیات د وسلوالو خلاف کاروایان شوي او ډېر کارونه روان دي. دی وایي
پاکستان
د پاکستان ټولنه محافظه کار ده. په دې ټولنه کې له خپل تناسب نه زیات د سخت دریځو ډلو زور دی. دوی په زوره په ادارو خپل اثر ښودلې او حکومتي ادارو هم په دغه ډلو دومره فشار نه دی راوړی چې څومره په کار وو. داسې ډېر کارونه دي چې حکومت یې خاموشۍ سره کوي خو اشتهار بازی نه کوي. په موجوده حالاتو کې ډېر څه په کار دي او چې سره روان دي هغه ډېر کم دي. خو دا ویل چې داسې نه دي نو دا به مبالغه وي.
په مجموعي توګه کارپوهان په دې اند ښکاري چې حکومت په پنجاب صوبه کې ډېر زیات محتاط دی، ځکه د هغه تنظیمونو پر ضد داسې ګامونه نه پورته کوي چې هغه رو پاروي او هغه ډلو ته هم د دې خبرې احساس شته.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلیو موضوعاتو ته کتنه د مشال راډیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو اورئ. د پېښور پوهنتون انتظامیه وایي چې د نوخار په زاخیل سیمه کې د یاد پوهنتون بوټانیکل ګارډن چرته چې زده کوونکي په بوټو باندې څېړنې کوي. د نوخار انتظامیه د اپریل له 6 نیټې راهیسې تړلې دی چې ورسره د زده کوونکو څېړنې اغیزمنې شوې دي. د عدالت د حکم باوجود د باغ په نه پرانستلو پېښور هایکورټ د نوخار ډپټي کمشنر افتخار خان ته د عدالت سپکاوي نوټیس هم جاري کړی دی. له پېښوره د زلان یوسفزی رپورټ ته غوښې.
د نوخار په داخلو سیمه کې د پېښور پوهنتون د بوټانیکل ګارډن یا په بوټو باندې د سیړنو د باغ ډایرکټر ډاکټر اسد مشال ریډیو ته وویل چې د نوخار ضلعي انتظامی د 6 اپریل راهیسې یاد باغ ته جرندې یا تالی وهلې دي چې ورسره نږدې د یو نیم سل زده کوونکو څېړنیزې زده کړې په ټپه ولاړې دي. لشلم اپریل وړاندې د نوخار ضلعي انتظامیه لخوا پیښور پوهنتون ته لیږل شوي سرکاري خط کې ویل شوي دي چې ضلعي انتظامیه د پوهنتون سره د بوټانیکل ګارډن لیز یا اجاره ختمه کړې ده او پوهنتون دې زر تر زره یاد باغ اوزګار کړي. خو د پیښور پوهنتون ډیپټي رجسٹرار او ویان اختر امین په دې اړه وایي،
پیښور یونیورسټي سره دا باغ چې کمی 2005 نه دا وخت وزیر اعلی او لوکل گورنمنٹ چې کوم دی هغه سره یو باقاعده معاهده زمونږ شوه، دا یې نه پس دا یو لیز اګریمنټ په تحت مونږ ته ملو شو او دا د یو کم سل کالو لپاره چې کوم دی پیښور یونیورسټي ته ملو شو. لومبه خدای چې دلته به تعلیمي سرگرمی کیږي، بل بدل ته هغه تحقیقي کار کیږي چې د دنیا نو په خصوصي توګه باندې په خیبر پختونخوا نه کم بوټي ختمېدو والا دی، پر روان شل کالو کې 50 کالو کې داغي افزایش نسل بدلته کیږي.
نو موږ یې جاتوی چې د اپریل په شلمه نیټه د پوهنتون انتظامیه د ضلعي انتظامیه د فیصلې پر ضد د نوخار د عدالت نه سټي آرډر واخستو، خو د عدالت د حکم باوجود ضلعي انتظامیه د باغ پرنستلو نه ډډه وکړه، چې بیا وروسته په کې پوهنتون د ضلعي انتظامیه خلاف د توهین عدالت کیس هم په های کورټ کې جمع کړو. های کورټ د نوخار ډیپټي کمشنر ته نوټس جاری کړو او د بوټانیکل ګارډن د پرانستلو حکم یې ورکړو، خو د دې باوجود هم ډیپټي کمشنر لتر دې دمه دغه باغ تړلې ساتلې ده. د بوټانیکل ګارډن تړلو سره د ودیرش پی ایچ ڈی او ایم فیلز د کوونکو لسلو څخه زیات د ماستر ډیګریز د کوونکو څېړنې اغیزمندې شوې دي. د ایم فیل یوز د کوونکو عرفان وای چې د باغ بندېدو له وجې به د دوه کاله وخت ضایع شي. ورلسم کال کې وزیر اعلی پرویز خټک د شپږ سوه وو یا کنالو باغ په 500 کنالو باندې د یو شخصي پوهنتون او د یو سرکاري تکنیکی پوهنتون جوړولو هدایت جاری کړی وو. خو د پیښور پوهنتون انتظامیه د وزیر اعلی د دغه هدایتو پر ضد عدالت ته لاړه او تر سپریم کورټ پورې کیس له صوبایي حکومت وګټلو. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پیښور.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. فضل وایت چې په فضل وای د استاد مشهور دی د مومندو د زیارت کلی ولسی سندرغاړي دی. فضل وایت وای چې اویا کال عمر یې دی او دا ساتي مجلسونه پریخي دي. دی وای چې د 3000 زیاتې کیسټې ریکارډ کړي دي او د تقریبا لپاره به پیښور، کوټه، کراچي او د افغانستان بیلابیلو ښارونو تتلو. شانواز سرگزی ورسره خبرې کړې دي.
فضل واحد یا فضل وید استاد زیاتره ټپه چاربی ته لوبا او داستان وایله. فضل وید چې عمر تر او یو کلون رسیدلې ده، څلويخ کلونه میدانی او ځینې د سټوډیو دننه مایلس کړي.
درې زره کیسټې ما خالد زرین میوزیک سنټر باندې کړي دي. دوه بجو باجون نم غیر او د سواد نم غیر او د دیر نم غیر او د کابل نم غیر. موږ له بده ارزه سره راتو جلال آباد نو اسکو زارا او دکانداران راتلو، د کابل نه براتلو، د پینډي نه براتلو، د لاهور نه براتلو.
فضل وید وای چې هغه به د مجلس په سر کې داستان یا قصه شروع کړه، نو په مینس کې به پکې لوبي، چاربیتی او ټپې هم وکړي او هغه داستان به د مجلس تر ختمېدو روان وو.
یو ورځ نذیر دی خو یو بکې دی هم زوی ما یو ورځ دی وادي ورېدو ان یو ورځ یو چاربیتی ته ویل وادي ورې چې وکې د زما اور چې پی کوم په قلار د خزو په پیرانو باندې وکوي د بار چې یو مجلسي به شیو نو په سی سم داس بل شی په قطر زوی کو جواب نو ورکم غاغي ته موږ بل داغه داس بګیلې مړس دی.
د سنگر جمال یو کلام چې ډیر مشهور شوی د فضل وید ډیر خوخو او هر مجلس کې به ویلو نو هغه کوم یو
ما دغه سه جمال جی ویلو چې سلامه د زلقدن شامان الله بچا د غم وای علی افسوس ارمان عمر می کابل تکې دن نه او ډیر می یادی قربان قربان زما وطن پلی خمرې مې کې کپون او پزان بپری نه دم د بل وطن شالونه چې جمال بس دی کبیتونه تمام د غم دی او ترڅو به کومه صفاتونه او دنیا فانی د ارمانی تخ خلق زین
او یو مشهور عشقیه داستان یا قصه چې فضل وید په اول وار ویلو هغه د چا داستان وو.
موږ د تاج محمد نمرو قصړی رضیا ته کړی پیل ازل ما کړی د ښاکستا ګل بادشاہ په جلال آباد کې دکان په هغه وخت کې کتاب نو چاپ کا موږ یاد وبان یاد اوس ما د سید روزه جی په خبر کې ګرد کې څو دکان نو تاسو وا خبره ده.
فضل وید وای چې اوسې بچی په بهر هیوادونو کې مزدوري کوي او ژوند دی خره او په اخیره کې د طالب جان شاعر دا کلام وایلو.
هغه ویلی چې قافله می د سوچ شو په زړه کې پند غونج غونج می شو پلا کا غوندې ټند د زمری نه د شکانه وصله تیرا دا ناروا شه کی چوک تی کی چند چې رسناخلی په میدان بازی په مګدا خرناش چوڑی گنه په تشا منډا او طالب جان افارچ اخزا کونډی کی زلمی هغه د ښاور شپ کو نه
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. د ماسپخین درې نیمه بجې وشوي. لن خبرونه له عبدالحی کاکړ اورو.
د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو د چهارشنبه پر ورځ د افغانستان د سولې د پروسې په اړه په خپله پنځمه څلور اړخیزه غونډه کې اور بیا اعلان وکړ چې جګړه د هیڅ لوري په ګټه نه ده. د غونډې ګډونوالو د کابل د 13 اپریل د 19 نیټې برید وغانده او د ترګر ریز بریدونو زموږ ته خبرداري ورکړي چې د خپلو عملو جواب ته تیار اوسي. د پاناما اصلاحاتو پر ټونو په اړه د وفاقي حکومت او اپوزیشن د ګډې پارلماني کمیټې پر منظوري سربېره اختلافات پیدا شوي دي. د پنجشنبې زیارت پر ورځ په قومي اسمبلی کې د پلټنیزې پارلماني کمیټې پر جوړښت او د غړو پر شمېر یو بحث وشو. د بلوچستان په کوټه ښار کې د سړک غاړې بم په چاودنه کې یو پولیس وژل شوی او څلور ټپیان دي. حکومتي سرچینې وایي د پولیس ډله نن سهار له مشرقي بایپاس سره ګزمه کوله چې د سړک غاړې بم وچاودید. د خیبر پښتونخوا چارواکي وایي د پولیو په ناروغۍ اخته ماشوم مړ شوی دی. د پولیو ضد ادارې چارواکي وایي تېر ورځ د بنو په غوریواله یونین کونسل کې 9 میاشتنی ماشوم څو ورځې مخکې معلوم شوی چې د پولیو وایرس وهلی دی. په هلمند کې یو آذربایجاني سامان خړونکو الوتکه پریوتی چې پکې اوه کسان وژل شوي دي. د پنجشنبه زیارت پر ورځ په افغانستان کې د امریکایي پوځي ویاندول الوتکه بیګا هغه مهال پریوتی چې د هلمند پوځي وای ډګرې الوتکه وه. افغان چارواکي وایي په زابل ولایت کې پولیس چارواکي خپل ته ملګري وشل دي. د زابل ولایت د پولیسو مرستیال مشر غلام جیلانی فراهی ویلي دغه پېښنن د ولایت په مرکز کلات کې پر یو پوسټ شوې ده. د افغانستان د سولې د عالی شورا او د حکمتیار د اسلامي حزب ترمنځ د سولې د موافقې مسودې ته د چهارشنبه پر ورځ وروستۍ بڼه ورکړه سوه. د اجرایي رئیس لومړي مرستیال انجینیر محمد خان په خبرې غونډه کې پرون وویل چې د سولې عالی شورا دا مسوده د حکمتیار د حزب اسلامي پلاوي ته رسمن وسپارله. د مصر د بهرنیو چارو وزارت وایي د مصر د هوایي چلند د یوې الوتکې تر لوېدو پیښې له کبله د فرانس حکومت ته خواخوږي څرګنده کړې ده. امریکا وایي چینایي جنګي الوتکو د سې شنبه په ورځ د چین د جنوب په سمندرګي کې د امریکا د څارونکو الوتکو له مخې په بې احتیاطۍ سره الوتنې کړې. خو د چین د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې د دوی هواد الوتکو له امریکا الوتکو څخه لازمه امنیتي فاصله لرله.
لن خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکر درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال احمد الله نو اورو چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د مختلفو مقالو مهم ټکي سړي.
آج رسپانه په خپل اداري کلی کې چې پاناما اسناد او رپورت سره په شروع شي وشخړې اوس پارلمان کې بحث شروع شو او په پارلماني جمهوریت نظام کې منتخب ایوان په دا قسمه معاملو د بحث لپاره صحیح ځای وي. رسپانه لیکي چې ضرورت د خبرې ده چې سیاسي مشورولي د په ګډه سره ضابطه کار تیار کړي او د مناسب قانون سازي د لارې د پراتلونکو کې دا قسمه معاملو مخنیوي وکړي شي. رسپانه لیکي چې د پاناما اسناد د مخې ته راتللو د ایوینې میاشتې نه زیات وخت وشو خو بد قسمه تې سره تر اوسه په پاکستان کې د دې معاملې پلټنې شروع نشوي. نو حکومت او اپوزیشن ګوندونو لپاره دي چې زر تر زره د ضابطه کار او قانون سازي وکړي او بیا د پلټنې شروع کړي. جنگ ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکل دا او رسپانه لیکي چې اپوزیشن او حکومت ترمنځ د تاوتریخوالي لوجې په ملک کې بې یقیني زیاتېږي او په تیرو وختونو کې هم د دا قسمه تاوتریخوالي لوجې د ملک نه د جمهوریت نظام خاتمه شوي و. نو خو بداوي چې حکومت او اپوزیشن ګوندونه خپل سیاسی ګټي یو طرف ته کېږدي او د ملک نه د هر قسمه کرپشن خاتمه لپاره دی عدالتي پلټنو سره سره د احتساب لپاره هم لار هواره کړي. ورسپانه لیکي چې حکومت او اپوزیشن دی په ګډه سره یو پارلماني کمیټي جوړ کړي او په کم نه کم وخت کې د خپل کار مکملولو وروسته د کمیشن جوړولو لپاره دی لار هواره کړي چې دغه کمیشن زر تر زره خپل کار شروع کړي او پاناما لیکس په شمول چې چا چا هم کرپشن کړي دي د هغوی نه پلټنی وکړي. مشرق ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې خیبر پختونخوا حکومت روزي میاش کې د خالی ورځي چټۍ په ختمولو غور شروع کړي دي او د صوبایي حکومت تر مخه چې د روزي په میاش کې د جمعه ورځي په دفترونو کې کار کولو وخت به د سحر ونیمه بجو نه تر د غرمې 12 بجو پوري وي.
ورسپانه لیکي چې ترڅو د خالی ورځي چټي ختمولو تجویز دی، نو دا صرف روزي میاشت نه بلکې ټول کال پر عمل کول پکار دي، او دفترونو کې صرف د اتوار ورځي چټي پکار ده. ورسپانه لیکي چې د ملازمین نه صرف چټيانې زیاتې کوي، بلکې د حکومت لخوا ورته هم په هر میاشت کې یو یا دوه چټيانې اضافه ورکړي کیږي. نو هیله ده چې نه صرف صوبه بلکې په وفاقي کچه د هم د خالی ورځي چټي په ختمولو سنجیدګۍ سره غور او عمل وکړي شي.
دسی میں حالات او دو نڑے مطبوعات.
نیویارک ٹائمز ورځپاڼه د شهباز تاثیر په اړه لیکي، پر هغه د تختونکو لخوا زیات تشدد پر دی هم شو چې غوښتنې د پیسو او تاوان نه علاوه د خپلو ملګرو خوشي کول هم وو. بلخوا واشنگتن پوسټ لیکي، د افغان حکومت هغه پروګرام له ځنډ سره مخامخ شوی چې پکې دوی وسلوالو ته د پیسو ورکولو په بدل کې د وسلو غورځول عملي کول. د دغو مقالو مهمې برخې له فرخنده اسد نورو.
نیویارک ټایمز لیکي، د پنجاب د پخوانی گورنر زوی شهباز تاثیر وای کله چې د وسلوالو وتختونو په دغه ټورو سلور نیمو کالو کې پر د هر قسم تشدد وک، هغه وای د د تختونکو غوښتنې یوازې پیسې نه وي، بلکې د هغوی د د خوشکېدو په بدل کې دا هم غوښتل چې د دوی ځینی ملګري چې په دغه هیواد کې په جیلونو کې قید دي خوشی کړل شي. شهباز تاثیر وای د تا معلومه وا چې دا دومره اسانه نه ده، او ځکه هم د په دغه ټوله موده کې د صبر نه کار واخیستو. غوای د د په خدای باور وو، تلاوت په هم کولو، د خپل پلار یادونه هم ورسره وو چې د د تختولو سو میاشتې وړاندې وجل شوی وو. شهباز تاثیر وای لومړی سلور میاشتې بیا هم خېبي، خو پس له دغه پرد تشدد شروع شو. هغه وای د ازبکستان اسلامي تحریک ډلې وسلوالو تختولې وو، او دغه ډله په تشدد زیات باور ساتي، نو ځکه هم پرد زیات تشدد وکړ. دی به وهلو، نوکان به ورلا، د وی خبرې کول، د ملا اپخونه ای ورلا غوخی لري کولی، او داسې نور. او زیاتوی سنا سدیرش میاشتې داسې وی چې د د بهر نړۍ سره هیڅ رابطه نه و. د د یو ساتون کې هم د د غونډه د فوټبال ډیر شوقین وو، او د مانچستر یونایټیډ سره یې مینا لرله. نو کله کله به په ریډیو دغه میچونه اوریدل چې دغه د د بهر نړۍ سره یوازینې رابطه و. بلخوا واشنگتن پوسټ لیکي، د افغان حکومت هغه پروګرام له ځنډ سره مخامخ شوی چې پکې دوی وسوالو ته د پیسو ورکولو په بدل کې د وسلو غورځول عملي کول. په دغو کې یو فریدون حنفي هم دی چې وسلې غورځولې او د تشدد لارې پرېښودې ده. امریکا او نورو غربي هیوادونو 200 میلیونه ډالره د سولې پر دغه عمل ولګولې، او اوس دوه میاشتې وړاندې چارواکو پر دې ځنډولې چې دوی د سولې د دغه عمل سره جایزه اخلي. په واشنگتن او کابل کې چارواکي د دغه ځن یو وجه دا هم خای چې طالبانو د سولې په عمل کې د ګډون نه انکار وکړ، او دا شان په دغه هیواد کې په دې وروستیو کې د تشدد یو شمیر پیښې مخې ته راغلي. د دغه پروګرام له مخې به افغان شورا هغو وسلوالو او جنگسالارو ته پیسې ورکولې چې د جګړې پرېښودلو او وسلو غورځولو ته غاړه ږدي. په دغه عمل کې دوی داسې منځګړي هم شامل کړي وو چې د حکومت او د دغو وسلوالو ترمنځ به د سولې خبرې پر مخ وړلې.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
امریکای فورن پالیسی مجلې د هند پر هغه پالیسی لیکنه خبره کړې چې پترس کې دغه هیواد غواړي د ایشیا پیسیفیک له هیوادونو سره اړیکې او همکاري خکړي. د لیکنې تر مخه د هند دغه تګلاره ممکن له واشنگتن سره د نوي دلی پر اړیکو منفي اغیز وکړي. د لیکنې مهمې برخې هارون باچا اوروي.
د فارن پالیسی مجلې لیکنه وایي، د امریکا د ولسمشر باراک اوباما هغه خبرې ته چې په 2011 کال کې د استرالیا پارلیمان ته په خپل وینا کې له آسیایي هیوادونو سره د یو نوي سیاسي او اقتصادي توازن رامنځته کولو موضوع پکې یاد کړی و، ډېر اهمیت ورکړل شو. د دې په مقابل کې د هند هغه پلان چې له ختیځو هیوادونو سره د اړیکو پیاوړي کولو په موخه درلود، کم ارزښت ترلاسه کړ. هند بیا هم مجبور و چې دغه موخې ته د رسیدو لپاره خپل اقتصادي پرمختګ ته توجه زیاته کړي، او هم له امریکا سره اړیکې ښه وساتي. د هند وزیر اعظم نریندرا مودی د 2014 کال په نومبر کې د جنوب ختیځ هیوادونو د مشرانو یو غونډه ته وویل چې حکومت یې غواړي له دغو هیوادونو سره همکاري زیاته او په نتیجه کې د سیمې امنیت او ثبات ته ګټه ورسوي. یو کال وروسته نریندرا مودی خپل دغه خبره په سنگاپور کې یوې غونډې ته په وینا کې تکرار کړه چې ګوندې هند په خپل ختیځ کې له پرتو هیوادونو سره د اړیکو او همکاریو په ښه کولو کې زیاته دلچسپي لري. د مودی په اقتدار کې تر راتلو وروسته نوموړي زر د جنوبي اسیا د همکارۍ سازمان د غړو هیوادونو مشران نوي ډیلي ته دعوت کړل او له هغوی سره په خبرو کې له دغو هیوادو سره د هند د ښو اړیکو پر خبره ټینګار وکړ، خو نوموړي وروسته خپل دغه پلان بدل کړ. د لیکنې تر مخه د هند په غرب کې د دغه هیواد په سرسخت مخالف هیواد پاکستان سربیره یو شمیر نور واړه او غریب هیوادونه شتون لري چې د هند پالیسیو او کړنو ته د شک په سترګه ګوري. د دې برعکس هند د آسیا پیسیفیک په سیمه کې د آسټرالیا او جاپان په څیر ملګري هیوادونه لري، خو لیکنه کاږي په داسې حال کې چې د هند لپاره به ګرانه وي چې د آسیا ختیځو هیوادونو پلو د لاس اوږدولو پر خپله پالیسۍ تر ډیره ولاړ پاتې شي، دغه تګلاره به د اقتصادي پرمختګ لپاره زیاته ګټوره وي. د لیکنې تر مخه د آسیا پیسیفیک هیوادونو پلو د هند زیات میلان ممکن له امریکا سره د دغه هیواد پر اړیکو اغیز وکړي. لیکنه زیاتوي نوی ډیلی او واشنگتن یو اوږده موده د ختیځ پر لور کتلی، خو دا چې دواړه به په دغه برخه کې کوم عملی ګامونه واخلي دا به وخت ثابت کړي.
دا وو هارون بچا. د ایران پارلمان له امریکا غوښتي چې په تیرو کلونو کې د امریکې د پالیسۍ له وجې ډېر تاوانونه ورغښتي دي او باید امریکا د دې ازاله وکړي. په دې لړ کې د ایران پارلمان یو بل منظوري ورکړې ده او د ستر نگهبان شورا تر منظورې وروسته به د قانون برخه جوړه شي. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څنګه رپورټ خپور کړي چې مهمې برخې له ګل ایاز اورو.
د ایران تلونکو پارلمان د هغه یو بل منځوري ورکړی دا چې پکې دا ویلي شوی د ایران حکومت ما له تیرو شپږو لسیزو راهیسی د امریکا د پالیسیو له وجې د شوی مادي او اخلاقي تاوانونو ازاله غواړي. په 290 کسیزه پارلمان کې یو سلسلور او یاغړو د بل په حق کې رای ورکړي. اوس دا بل د ایران ستر نگهبان شورا منځوري ته اړتیا لري چې د قانون برخه جوړ شي. د ایران سخت دریزه فارس خبری اجانس خبر ورکړي چې د ووټ اچولو پر مهال د پارلمان غړو د امریکا خلاف ناری وهلي. د ایران رسنی د پارلمان یو غړي ابراهیم چې د دې بل وړاندې کولو کې شامل وو په حواله وای چې پارلمان باید د امریکا د هغه ګامونو پر ضد اقدامات وکړي چې شتمنۍ یې کنګل کړي وي. د ایران پارلمان په دې بل کې د شو توانو تفصیل ورکړي دي چې له امریکا یې غواړي. په دې کې د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای په 1953 کال کې د هغه وخت وزیر اعظم محمد مصدق حکومت رانسکورولو لپاره کوتا دا له 1978 تر 1988 پورې د ایران عراق جنگ کې د عراق فوزی واکمن صدام حسین سره د امریکا مرستې او د ایران پر ضد د اسرایلو اقداماتو کې د امریکا ملاتړ شامل دي. د ایران پارلمان دغه بل په داسې حال کې منظور کړي چې یو میاشت وړاندې د امریکا سپریم کورټ په یو فیصله کې ویلي وو چې په 1983 کې په بیروت کې د امریکا فوزی بیرکونو سره چاودنو کې د وژل شوو سرتیرو او په نورو ترهګرو بریدونو کې چې پر هغه هیواد یې تورونه دي پکې وژل شوو لپاره تهران د کنګل شوو اساسونه $2 ارب معاوضه ورکړي. تهران دغه تورونه رد کړي وو. ایرانی چارواکي دا فیصله د غلا په معنی بولي او وای چې د کنګل شوو اساسو لپاره به قانوني لارې چارې لټوي. د ایران ولسمشر حسن روحاني د مای په لسمه ویلي وو چې حکومت به چرې هم د قام پیسې دې ته پرې نږدي چې امریکا یې وخوري. نوموړي زیاته کړه چې دا معامله به د انصاف نړیوال عدالت ته وړي. د امریکا د سپریم کورټ فیصله او د ایران پارلمان قانون سازي د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ساړه کړي دي. دا له هغې وروسته ده چې د جولای په میاشت کې تهران او د نړۍ لوی قدرتونو ترمنځ د تهران په لانجمن اټوي پروګرام موافقه شوې وه.
دا وو ګل ایاز. د عجایب خانو نړیوالې ورځې په مناسبت د سوات په سیدو شریف عجایب خانه کې یوه دستوره وشوه چې پکې د سوات د تاریخ په رڼا کې د عجایب خانې پر اهمیت خبرې وشوې. په دغه موقع عجایب خانې ته د سکولونو یو شمېر ماشومان هم ورغلي وو. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
د عجایب خانو نړیوالې ورځ په مناسبت سره د سوات لرغونی آثارو محکمې سیدو شریف کې عجایب خانه د عام اولس لپاره خلاصه کړې وه. په دغه موقع عجایب خانه کې یو درنه دستورو شوه چې ورته سوات کې د اټلی دولت لخوا د لرغونو آثارو ساتنې او خصمانی خصوصي مشن مشر ډاکټر لوکا اویل چې د سوات عجایب خانه د اټلی دولت په مالی مرسته له دې وجې بیا جوړه کړې شوې ده چې دا ډېره زیاته اهمه ده. سوات عجایب خانه په یو داسې سیمه کې پرته ده چې هغه د لرغونو آثارو پریمانه ده او دا سیمه د ګندهارا، هندوشاهی او په ورستۍ کې د اسلامي دور آثارو څخه ډکه ده. سوات عجایب خانه چې پکې زیاتره د سوات سیمې څخه موندې شوي د بیلابیلو تهذیبونو پخواني لرغوني آثار ایښودای شوي دي. دغه کتو ته د سکولونو ماشومان هم راغلي وو او عجایب خانه کې ایښودای شوي شیان یې ډېر خوښ کړل.
جی زما نوم جواد علي ده، زه د کلاس 10 کې سبق وایم.
جی زمان باسط علی دے، خپل کور ما سکول سره تعلق ساتم. او کلاس 9 کې سبق وایم او منګه زه خپل دی ملګرو سره ولزل د سوات میوزیم تر علما منګه دلته د غندهارا یعنی مخ کې کم تعذیب چې تیر شوی دی دلته په سوات کې دا غي په اړه کې څه سټډیو کړه معلومات حاصل کړم او دا غو چې لکه کم جوړ شوی د ګټونه سیزونه یا نور څه هغه منګه ولیدل
د سوات په عجائب خانه کې کارکونکو او ماشومانو ته معلومات ورکونکو ارشد حسین وای چې د سوات عجائب خانه د پاکستان نور خارور عجائب خانو څخه ځانګړي حیثیت لري
د سوات میوزیم خو تاریخ په حوالہ سره دا چې بده کې گریو کلچر چې کوم یو دی هغه دی دا غي سره سره د بودیست آثار دی دلته کې د هندوشای دی بیا دا غي نه پس اسلامیک دی او د میوزیم والا خو پورا پورا زم تاون نن دا دی چې را کم اس کم داخله کراشي دا وګوري چې په سوات میوزیم کې دا څه قسمه مجسمه پراته دي کم وخت تیر شوی دی دلته کې چې دې خلکو ته اندازا ولګي
د سوات عجائب خانی انتظامی وینا ده چې دوی د عجائب خانی نړیوال ورځ په دغه مقصد هم مانځي چې د سوات عجائب خانی ته مقامي ولس سره سره سیلانیان هم راشي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
اوس وخت شوې دی د هفتوار پروګرام روښانه مستقبل دا اونۍ پکې د هغو ځوانانو حال تاسو درکو کوم چې د خپل تعلیم سره سره کار روزګار هم کوي او دا راز نه یوازې د ځان بلکې د کورنۍ د خرچې پوره کولو کوششونه هم کوي روښانه مستقبل پروګرام تاسو لپاره هر اونۍ منور شاه جوړوي راځي چې ورته وکړو
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیکی پیرزونه او سلامونه قبول کړي د سکول د تعلیم سره یو تن نور سکار او روزګار نشي کولای ځکه چې دغه یې تعلیم متاثر کوي خو دا تل لسو کلونو په عمر کې چې یو هلک یا جنۍ په عام توګه اف ای یا اف ای سی یعنی دولسم جماعت پاس کړی وي او په دغه عمر کې بیا دوی نه یوازې دا چې په ښه او بد پوهیږي بلکې خپل تعلیمي سلسله چې زیاتره یو خاص مضمون یا شعبې ته محدود شي هم ښه په اسانۍ جاري ساتلی شي په دې عمر کې ځوان کول د تعلیم تر څنګه کار او روزګار هم کولی شي د نن ورځې په روښانه مستقبل کې د هغه با همت ځوانانو خبرې دراوړو چې نه یوازې اعلی تعلیم کوي بلکې د ځان او د کورنۍ د خرچو لپاره سناسه کار او روزګار هم کوي په کراچي یونیورسيټي کې عباس خان نوم یو تن چې د خیبر پښتونخوا سوابي ضلع سره تعلق لري د خپل تعلیم او کراچي ته تګ په حق له مشال ریډیو ته وایي
پټرولیم ټیکنالوژي مې دې کوم فائنلی مې ستارت ته او بس دلته کې نو مې څه څه مې دې پاتې کړې کراچي کې ما داخله دی وړي نکړې چې اصل کې پېښور کې څه فیسیلټیز کم دي زم خبردا چې پېښور د واشه ته د ریحائش مسلې او لکټي راځي مسائل یو بل لا ریحائش ته ډېر ایکسپنسیو دي ګنه او بل لا چې زمون فیملی دوه شاته سپورټ نشته فائنانشل ګنه دلته کراچي کې خو دې پړایي له ګرځان هم دا زم خبردا چې دلته کوم فیسیلټیز له خپل جاب کوم ګنه ټیوشن ټیچینګ کوم ګنه نو هغه کې خپل چیرې کنه د سمستر فیس ما وغیرہ او دا خرچه مرچه کې زرا کوم زم
دا چې د خپل تعلیم سره یې د کار سلسله څنګه جاری ساتلې په دې پښتنه عباس خان وایي چې اول یې عام مزدوري کوله او ډیر تکلیف کې وو خو اوس نورو طالب علمانو ته سبق خایي یعنی ټیوشن ورته کوي نو ښه گزاره یې کیږي
دا چې چل لږه چې ده کنه زه تقریبا چې ده کنه 4:30 بجو پورې یونیورسيټي کې ما او د دې زمون چې ده کنه یونیورسيټي خپل فیس چې نه سمستر فیس 8750 روپے دي کراچي یونیورسيټي پټرولیم فیس ده کنه او نو پای کې زه دا کوم چې ټیوشن یې خېما 2:30 زه ټیوشن یې خېما 4 بجې زل تل لرم 4 بجې تقریبا 8-9 بجو پورې زل کې مختلف کورونو کې ټیوشن خېم کنه ما شومان تا فرست یا سیکنډ ایئر والا او ای لیول والا سټوډنټ هم دي نه ته دا کوم ټیوشن خېما نه بس خپل کور تراشم یو غنټه د خپل سټډي وکم او بس د یونیورسيټي کې مې لاوی نه لایبرری کې سټډي وکم او بل دا چې زموږه خرچې چې کوم داغه نه لږه چې خپل کمرې کرای ته کوم ځای پاتې کیږم او دا خرچه مرچه ته زموږه روټي خانه پینی خرچه ده نو بس الحمدلله ډیرو گزارو شي چې هغه دې کې راو شي نو بل دا چې مینج کوم ځکه چې مخکې اورډر پرابلم خو اوس لږه ټیچینګ لاین کې لږه ایکسپیرینس موشن هغه وجه باندې اوس چې کنده پرابلم لږه حل شول
نو موله د خپل ژوند او تجربه پرانا کې وای یو انسان هله کامیاب وي چې د هر ډول حالات مقابله ته ځان تیار ساتي او د مستقبل لپاره خلوړ مقام په پام کې نیسي
زما خپل ځان ما انټر چې دی کنه زما په لس کال عمر په ما باندې مور پلار کړی او دا نه پس سیټ ګریجویشن او ما د کراچۍ نه وکړ او می سیم د کراچۍ نه کوم ان شاء الله چې دی کنه ایم ایس او پی ایچ ڈی به چې دی کنه هغه لپاره بهر څه کال شپ د لپاره اپلای کوم نو هغه به زما په خپل خرچې کنه ځکه چې مور پلار چې دی کنه دورا غي نور ما شومان یو بل چې تل سو کال پورې یو د ځوان شي کنه هغه بیا دای چې خپل کور ایکسپنسز کتل پکاري او د دې بوجي چې مور پلار باندې بوج جوړ شي نو دا نه خبره چې انسان خپل خپل ودریږي او خپل خپل درې دلو باندې دا نه غري چې د سر انسان چې نو مخ کې اور سختې تیری کین دورا بچی دی کنه ستانه چې نو سولډ مطلب صحیح انسان جوړی دی دې سختی دی نه تیری کړی ته د زندګۍ کله چې دی کنه نه تندې لوګې نه تیری کړی دا نه باوجود چې انسان نه صحیح پرفیکټ انسان نشي جوړی دی
عباس خان په دې باور دی چې د تعلیم ترڅنګ کوم طالب علمان کار روزګار کوي هغوی د نورو طالب علمانو په نسبت د تعلیم سره ډېر خواري کوي
په دې حواله باندې زه دا وایم کنه چې موږ ځکه سیریس یو چې ما ته پته ده پیسې څنګه ګټل کیږي څنګه خرچ کیږي نو ما سره فکر دی چې یار موږ دا سټډي وکړم زر تر زری کمپلیټ کوم او بیا زه جاب شروع کوم او هغه چې دین هغه د پیسو هیڅ قدر نه ځکه چې خپل مهنت نه کړم هغه قدر نه نو په دې وجه باندې لکه اوسه پورې چې الحمدلله دالې چې خپل ٹیچنگ روم کو ہمارے سر پر سٹیڈیم دی ار سوم دی ہائے باوجود الحمدللہ جمع چے پر ڈپارٹمنٹ کے فرسٹ پوزیشن روان دی او انور لکان تا گورم دے مور پلاز تے سوچینا یا پے پے پر راگیری شوی دے کیا چے نو دغی چے خپل یو کس تعلیم کئی جنا سر تعلیم کدری چے خپل پیسہ چے گٹی نو اغا سر کدری
نو مولے د خپل کول حلقانو او جنکو لپارا دا پیغام لري
مقصد انسان جوړي د کوشش وکي چې هر انسان چې دغه په دنیا کې په معاشره کې د خن په خنه ضرورت خلک
وي عباس خان په پېټرولیم ټیکنالوژي کې شپاړسم کوي او د خپل تعلیم د خرج لپاره نورو طالب علمانو ته سبق خای په دې موضوع نور بحث هم کوو خو د یو لنډ د مینه پس مشال ریډیو سره اوسئ
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې دا ونه دا ځوانانو حال درکو کوم چې د تعلیم ترڅنګ کار روزګار هم کوي او دا راز نه یوازې د ځان بلکې د کورنۍ د خرچې پوره کولو هڅه کوي د مشال ریډیو ترڅنګ سه
پیښور کې حنا دورانی چې ایم بی ای ډیگری یې کړی دا د تعلیم ترڅنګ یې د یوې کاروباري ادارې سره د انټرنیټ په ذریعہ د کورنا نوکری کړي وایي کسه هم د پښتنو په معاشره کې د جنکو لپاره د کار روزګار موقع نسبتا کم وي خو که جنکی غواړي نو د خپل تعلیم او روایتو ترڅنګ سناسه کار کولای شي
دا به دا کار کوله چې ما کله خپل اف ای وکړله او ما په سي بي بي اي کوله هغه دوران کې ما جاب شروع کړو خو هغه ما ځا په تاسو چې یو خپل ته جیت څنګه شي موږ په خبرو خپل پاتې ولته به تاسو په دې کې اکثر کال چې دا سي بي سي نه کو په هر وخت کې نو جاب کول تخره غنل کیږي ما ته دا اجازه نو چې زکور نه بهارو زم او سرکار ته نو هغه کې دا ما دا تر هغه وړو چې ما خپل دا ما دا یو انیشیټیو دا اوس چې ما د سرکار له ټولو څخه ما کور کې
دا چې د تعلیم سره د کار کولو لوجه تعلیم متاثر کیږي او کسنګ په دې پښتنه حنا دورانی وای
دا خو چې تا څنګه کاش پرې دا چې کم دا کار کوي او دا غي خپل بیا دې څه پرې دا چې په تعلیم سره سانه ځان تار دي او خپل دې جاب سره سانه کار نه تا که تاسو کا خپل غواړي چې تاسو دواړه سيزونه په یو شانت او کوي په یو مخ باندې کوي او دواړو لخه پوره توجه ور کوي خو په تاسو چې تاسو باندې بل نه بوج خو زیات راځي دا خو ته څه زړه خبر نه چې تاسو یو سيز ته پوره توجه ور کوي چې دې په سمره سي په دارغه باندې راوړي نه هغه هم نه کیږي دا نو په تعلیم باندې اثر راتلو خو ما دا کوشش کوله مسری چې څه کار کوم لیکن زبا سری وسری خپل تعلیم نه هم مکمل ټایم ورک کسانه کین نه ملت کم شه به وچ نور کسانو نور مرګ دی چې دوی سره بزاف ټایم ما سره بدون نو خو خپل ډیر کوشش کولو چې خپل تعلیم نه خټه ما ورکړه دی زما چې کوم اینڈ رزلٹ رالو اګه مطلب لګی دا چې مخکل تعلیم نه خټ ټایم کړی زما جی پی ایچ هغه زما د نور مرګر سره برابر و بلکې اینه نه زیاته بم اینه به کم نه و
هینا بی بی وای د تعلیم ترڅنګ د کار کولو لوجب یې ټوله خرچې په اسانه پوره کولې او که څه هم د واده کېدو وروسته نوکری نه کوي خو وای د عملی تجربه له برکته ورته د کور په معاملو کې ډېر اسانتیا ده
مطلب یو تاسو کار وکړئ یو تاسو یوزی کې تاسو یو جاب وکړئ داسې خلکو سره تاسو ډیلینګ وشو چې کوم پریکټیکل لایف کې چې خپل مطلب تعلیمي ژوند ختم کړی دی تاسو پریکټیکل لایف والا خلکو سره ټایم تیر کړو دا غي څه تاسو باندې هغه تاسو کې ورسره څه پروزي په باندې معنی کنه نو هغه دا دی چې خامخما تاسو ډیره پته لګی چې خپل مطلب مقابلو کوم خپل د نور خپل خاندان کې خپل ګیر چا پیر خلکو سره وګورم نو که زه بهر ته ځم نو ماته بدون تیارې بچا سره خبره شي نو تاسو سره د دکاندار سره خبره کوم زه به یې
نوی کولتا او په خاص توګه جنکو ته حنا بیبي سه پیغام ورکوي
خپل ځان باندې ما ته ډیر زیات بد لګی چې یو ماشوم چې دې ته خپل تعلیم کوي لګیا دی او هغه سره دونه بیا کې په دلی پښته دی ته نه کې قابلیت شته دې چې هغه لاړ شي هغه مخ کې خپل څه طریقې سره څه کوي وړو کې کار دي وړو کې جواب دی چې یعنی کله نو سننه کې کور کې مدد نشي کولی نو دا خپل ضرورتونه په خپل پوره کولی نو دا خو ځان چې دا بډې راخه خبرې چې دا کلچر زموږ د په معاشره کې راشي
هینا دورانی د پېښور یونیورسيټي نه د ام بي اي ډیګري کړې د خپل تعلیم ترڅنګ یې د یوې کاروباري ادارې سره د انټرنیټ په ذریعہ د کور نه نوکری کوله وای د واده وروسته د خپل کورنۍ په خوخه د خپل کور تنظیم چلوي چې د نورو خزو په نسبت پکې ډیره کامیابه او خوشاله ده په کراچۍ کې خواوشا سلويخت لکه پښتانه میش دي چې زیاتره یې به تعلیم دي او سخت مزدوري او مهنت کوي خو دغه پښتنو ته هم احساس شوه چې بیل تعلیم د کامیابی ور کله هم نخلاصيږي د سواد د ضلع شانګلي ملکوت خان هم په دغه کې شامل دي چې د مزدوري ترڅنګ یې د تعلیم په ډګر خپل مزل شروع کړی دي د مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال ملکوت خان وایي
زپو 1 اپریل 2004 کې زه کراچۍ ته راغلم 9 کلاس کې ایڈمیشن اخیستې او ساينس کې د داغې نه پرېست زما مهنت شروع ده او داغې سره سره لګې جوب پکې مکو او اوس بیا ما میټریک وګو او میټریک نه سټوډنټر مې وګو انټرنل سټوډو داوود کالج اف انجینرینګ ان ټیکنالوژي کراچی پای کې ماته انجینرینګ کې الکترونیکس انجینرینګ کې ایڈمیشن مې لاو شو بس ماشاءالله فائنل ایئر کې سټڈی کومه سټډیم دې کل لرم الله شکر دې
نو مولې وای چې اول توجه یې تعلیم ته ورکړې او بیا چې کله هم ورته وخت ملاو شوه نو ځایا کړی یې نه دی او پکې یې خپل مهنت او مزدوري کړې
مې ټیکنالوژي ولې ګیټ نه لاو شو پای کې او شاپ کې لګې درې ملک کار مې کړل بیا چې نو انټر کې جونګ سټډی ډېر زیاتې ساينس کې پای کې ماسټری کې دی جوما انټر نرستو بیا چې نو څنګه ځین یې چلاړ مونږ مو سره پارت ټایم کې ویژن پڑھاو شروع کړو باقي دنیا چې کوم کارونه دی هغه څنګه مانه شو کولې کې پای کې ټایم کنزیومینګ ډیر دی چې او بل خبر نه چې زه زمارو چان څنګه سټڈی کې ډیر دی زه مچ ټیچینګ یا پڑھای خپل پڑھای په لید چې مجبورای د وژن لک ټیچینګ به بیا کوم نو وسوم خوشی شروع دی اوس په حال زما سره یو ټیوشن دی او قبل نه لاو شنو هم کوم او سره خپل سټڈی روانه
ملکوت خان وای پلار او ورونه د تعلیم د نشټوالي لوجه کوم قوي کار او روزګار نه لري او د مالی مشکلاتو باوجود غواړي چې د سبق وای نو ځکه د هم کوشش کوي چې په هغوی بوج جوړ نشي
زمون خلک چې ان ایجوکیټډ او کوالیفاید نه وي علاقه د سیده نو هغه چې ګل یو کس ایجوکیټډ نه وي نو هغه د جاب څنګه ملاويږي تاسو خپله د بیا دا هغه به سب بیک گراوند زمو ورو ډیر ماشالله سترګل وکړو ډیر زیات زه خو سوچ کوم چې په ورکین دا او شان نو څوک نشته او چې نو هر کیسه قرباني ورکی زمو لپاره نه نه زده سټیج سره ورو سو دا ماشالله الله او او زمو د پلارم په خپل سره ټایټ جاب نه وزګه هغه لیکه پړه نو مې ټول مشران دي چې هغه سبق نه دی ویل
نو مولې وای به له مهنت ک کامیابی وی هم هغه ډیر لګا او ارزی وی او کوم خلک چې د ملک او قوم د تقدیر بدلولو سبب ګرځي هغوی د ډیر مهنت ورسته دغه مقام ته رسیږي
پیدائشی پریزیڈنٹ نو اگو کم یو نے اسٹرگل کر لے ٹائم چینج کر لے پورا نیشن چینج کر لے
ملکوت خان د الیکٹرانکس انجینئرنگ د آخری کال طالب علم دے او د خپل تعلیمی خرچ پورا کولو لپاره کار هم کوي او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسیده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00420221 2 1 2 1 2 1. او اوس خپل کوربه منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شئی.